السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ښاغلی ګوتیرش د نجونو د نړیوالې ورځې لمانځنې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی دي چې دای په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخې کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتیرش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپله افغان نجونو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د نجونو انرژۍ او ونډې ته سخته اړتیا لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو د نجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه، خو وایي پر طرزالعمل کار روان دی. هند افغانستان ته د روغتیایي مرستو د 13مې بستې د استولو خبر ورکوي. د هند د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل په دې نویو مرستو کې درمل، د جراحي وسایل او د ډاکټرانو او روغتیا پالانو د اړتیا وړ تجهیزات شامل دي. د بیان له مخې د ملګرو ملتونو په همکارۍ د مرستې په کابل کې د ماشومانو د اندرا ګاندي روغتون ته ورکړل شوې. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له افغانستان سره یې تر اوسه 45 ټنه د اړتیا وړ روغتیایي موادو او وسایلو مرسته کړې چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد 1500 دوزه واکسین هم پکې شامل دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي سږکال یې له افغانستان سره د 1.2 میلیون لیتره ډیزلو مرسته کړې ده. د افغانستان لپاره د دې کمیټې څانګې نن پر ټویټر لیکلي د ډیزل د برېښنا د تولید فابریکو ته ورکړل شوي چې په نتیجه کې په دې هیواد کې له 3.8 میلیون زیات وګړي له برېښنا برخمن شوي او هم د روغتونونو په څیر حیاتی تاسیسات توانیدلی چې خپل خدمات سرته ورسوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په وینا افغانستان په کال کې د خپل اړتیا وړ 1400 میگاواټ برېښنا یوازې په 22 په کور دننه تولیدوي او پاتې لا ګاونډیو هیوادونو واردوي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د غونډې په درشل کې روسیې نن پر اوکراین د توغندوی حملو نوې څپه پیل کړه. اوکراینی رسنیو راپور ورکړی چې نن سهار مهال شل راکټونه راپریوتل. د اوکراین د جنوبي سیمې زاپوریجا چارواکو د 1200 توغندیو لګیدل تایید کړل. همداراز پلازمینې کیف ته نږدې او نورو ښارونو کې هم د چاودنو غږونه اوریدل شوي. روسیې پرون د اکتوبر په 10مه نیټه هم د اوکراین پر پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو راکټي حملې وکړې چې په نتیجه کې 19 کسان ووژل شول. روسیې ویلي دا حملې د هغې چاودنې په غبرګون کې پیل کړي چې د روسیې او اشغال شوي کریمیا ترمنځ یو مهم پل یې ویجاړ کړ. او تمه ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا د اکتوبر په 12مه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې په آسیا کې د متقابلو اړیکو او اعتماد جوړونې د کنفرانس په څنډه کې له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره وګوري. ترکی چارواکو له خبري اژانسونو سره په خبرو کې دا لیدنه تایید کړې ده. له دې مخکې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف هم ویلي وو چې دواړه مشران به په استانه کې سره وګوري. اردوغان چې هیواد یې د ناټو غړیتوب لري، د روسیې او اوکراین په جګړه کې د یو منځګړي په توګه عمل کوي. انقره که څه هم پر اوکراین د برید له کبله انتقادونه کړي، خو د لویدیځ له هغو بندیزونو سره یو ځای شوې نه دی چې پر مسکو یې لګولي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. تر سره اوسې قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي افغانستان ډیر لږ وخت لري او که کار ترې ونخلي نو دا فرصت به یې له لاسه ووځي. دا هم د طالبانو غبرګون.
زموږ موقف ډیر روښانه دی چې د افغانستان سره د یو مستقل بې پرې هیواد په شکل تعامل څوک غواړي نو موږ دې ته آمده یو.
نن د اکتوبر 11مه د ماشومو نجونو نړیواله ورځ ده. په دې تړاو مو له هغو نجونو سره خبرې کړي چې د تعلیم پر ځای کار کوي.
مخکې به هټۍ تر د شپې ناوخته پورې خلاص وي، خو سری ماښام ځکه بندیږي. یا خو
دا هم د هغو نجونو غږ چې موږ خبرې ورسره کړې.
د لیږو ټو رنګ ده، دا بیا ګوټونه رنګ د ورځې سره غواړي، دا بیا مور ته ورکوم، هغه روزانه کوي. دلته موږ کوم پښتون آباد کې ده.
د کونړ خلک شکایت لري چې له څو ورځو راهیسې برېښنا نه لري.
مخکې به هټۍ تر د شپې ناوخته پورې خلاص وي، خو سری ماښام ځکه بندیږي یا قلفیږي چې د رڼا مشکل.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې امریکا پر اوکراین د روسیې له توغندوی حملو وروسته له کیف سره د نورو مرستو ژمنه کړې. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خپرېږي.
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورنو برخه ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې د ټولنجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانیزي. ښاغلی ګوتریش دا غوښتنه داسې مهال کوي چې نړیوال نن د اکتوبر 11مه د ماشومانجونو ورځ لمانځي. د دې ورځې د نمانځنې هدف دا دی چې د ماشومانونجونو ستونزو ته پاملرنه او په ټولنه کې اساسي حقونو ته پاملرنه زیاته شي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
نن د اکتوبر 11مه د ماشومون جنو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو لخوا نومول شوې دغه ورځ د لومړي ځل لپاره د 2012 کال د اکتوبر په 11مه په نړۍ کې ولمانځل شوه. دا ورځ د دې لپاره لمانځل کیږي چې له نجونو ملاتړ زیات شي او هم د جنسیتي ناانډولۍ په اړه چې نجونې د خپل جنسیت په خاطر په نړیواله کچه ورسره مخامخ دي عامه پوهاوی زیات شي. افغانستان هم یو له هیوادونو دی چې له نجونو سره د جنسیت له مخې تر ډېره توپیري چلند کیږي. د هلکانو په نسبت د تعلیم په برخه کې د نجونو زده کړې ته ډېر پام نه کیږي. نجونې له سمې تغذیې، قانوني حقونو او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي او له تبعیض او د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي خوندي نه دي. ماشوم نجونې دغه راز تر ډېره په ماشومتوب په زوره ودولو ته اړ کیږي. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي او له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته له تګ څخه راګرځول شوي، دې مسلې هم ډېرې ماشوم نجونې د خپل راتلونکي په اړه ناهیلې کړې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې په میلیونونو ماشوم نجونې له زده کړو محرومې دي، خو هغوی چې ورته د زده کړو زمینه برابره شوې د درسي کتابونو په ګډون له ډېرو نورو ستونزو سره مخامخ دي. مریم چې د غزنی د اندړو ولسوالۍ په سردې کلي کې څو اونۍ مخکې لومړنی ټولګی پیل کړی د خپل ستونزو څو بیلګې داسې بیانوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د ماشومان نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې افغان نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. ښاغلی ګوتریش د نجونو د نړیوالې ورځې نمانځنې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې له تعلیم څخه د نجونو د بې برخه کولو د دوام له کبله سخت اندېښمن دی. ګوتریش ویلي چې له تعلیم څخه د نجونو د محرومولو زیان هم په خپله افغان نجونو ته رسیږي او هم افغانستان ته چې د نجونو انرژي او ونډې ته سخته اړتیا لري. په عین حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي، د زده کړو او کار اجازه ورکړي او د ترهګرۍ د ځپلو ژمنې عملي کړي. اروپایي ټولنې پرون په خپل رسمي ویب پاڼه د توماس نیکلاسن له قوله لیکلي چې ویلي دي افغانستان ډېر کم وخت لري او که ګټه ترې وانخلي نو فرصتونه یې له لاسه وځي. د هغه په خبره سمه ده چې افغانستان د آسیا زړه دی خو تل به د نړۍ د توجه مرکز نه وي. د طالبانو حکومت وایي د نجونو د زده کړې مخالف نه دي، خو په دې برخه کې د یوه طرزالعمل د جوړولو په ګډون پر ځینو مسایلو کار کوي چې په نتیجه کې به نجونې وکولی شي چې د شریعت مطابق زده کړې وکړي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د څرګندونو نور جزئیات هم تاسو ته وړاندې کوو. دا جزئیات چې ویلي دي افغانستان ډېر کم وخت لري او که ګټه ترې وانخلي نو کېدای شي چې فرصتونه یې له لاسه ووځي. د اروپایي ټولنې د جګپوړي چارواکي له طالبانو غوښتي دي چې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي او د کار او تعلیم اجازه ورکړي. امید ظهیر مل یې جزئیات اوروي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن د دې هیواد لپاره د نړیوالو اوسنۍ تحمل یو فرصت بولي او په خبره یې کتری استفاده ونشي ډیر وخت به دوام ونه کړي. اروپایي ټولنې پرون په خپله ویبپاڼه د ښاغلي نیکلاسن د سفر جزئیات او هغه څرګندونې خبرې کړي چې په کابل کې خبریالانو ته کړي. په افغانستان کې بشري وضعیت، بشري حقوق، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرۍ سره مبارزه هغه بنسټیز ټکي دي چې د اروپایي ټولنې د لوړ پوړي ډیپلوماټ له افغانستانه د خپل ورځني سفر په پای کې پرې تبصره کړې ده. توماس نیکلاسن وایي طالبان باید نجونو او ښځو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، ښوونځي پرانیزي او د لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بللی او زیاتوي یوازې بشري مرستې اړتیاوي نه پوره کوي او تر خواهی دا مرستې کافي هم نه دي. خغلی نکلاسن په دې برخه کې په طالب مشانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونو ته اشاره کړې چې افغانستان ته د نقدو پیسو لیږد ستونزمن کړی. له ترهګرۍ سره مبارزه او د یو ټول شموله حکومت جوړول دوه نورې مهمې غوښتنې دي چې اروپایي ټولنه یې له طالبانو لري. خو توماس نکلاسن نیوکه کوي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو لخوا د شوې ژمنې ماتېدل ښیي. د زیاتوي د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو د بریدونو مخنیوی نه یوازې دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې برخه ده، بلکې له نړیوالې ټولنې سره هم شوی تعهد دی چې باید عملي شي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی له طالبانو دا هم غواړي چې اجازه ورکړي څو یو ټول شموله حکومت جوړ شي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تیر په پرتله حالت ښه شوی او دوی ورځ تر بلې د ستونزو په حل کار کوي.
ټول کارونه سوي چې موږ اړتیا لرو. په سیاسي برخه کې هم نړۍ هیوادونه سره اړیکې ښې دي، له ډېرو هیوادونو سره. متاسفانه ځینې هیوادونه د هغوی د خپلو غرضونو په اساس ځینې غوښتنې لري. زموږ موقف ډېر روښانه دی چې د افغانستان سره د یو مستقل بې پرې هیواد په شکل تعامل څوک غواړي.
خو خاغلی مجاهد داونه ویل چې کوم هیوادونه لودی څه ډول غوښتنې لري. نوموړی داسې مهال له ډیرو هیوادونو سره د دوی د خو اړیکو یادونه کوي چې له کال د زیات وخت په تیرېدو سره لا هم د طالبانو اوسنی رژیم د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی دا خبرداری هم ورکوي چې سمه ده، صبر ته اړتیا ده، خو په خبره یې اوسني چارواکي باید پوه شي چې وخت کم دی او د فرصتونو دروازې مخ په بندېدو دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په کونړ ولایت کې دوه تنه چې ویل کېږي د پخواني نظام پوځیان و وژل شوی. یو امنیتی چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل دوه کسان چې د ننګرهار د مرکز جلال آباد اوسیدونکو او د کونړ ولایت نارنګ ولسوالۍ ته میلمانه تللیو د کور له مالک سره یو ځای وژل شوې دي. د کونړ د مرکزی روغتون سرپرست ډاکټر متی الله ازادي رادیو ته ویل چې له نارنګ ولسوالۍ څخه دوه جسدونه روغتون ته وروړل شوې دي.
د یو دغه معلوم شوې ده چې د سلطان د درې دغه خلک راغلي وړي او د بل تر څو اوسه پورې نامعلومه ده پته نه ده لګېدلې چې د کوم ځای ده.
بلخوا د لغمان ولایت امنیه قومندانۍ خبر ورکړی چې دوه تنه طالبان د یو رینجر موټر د ټکر په پیښه کې وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د قومندانۍ په یو بیان کې ویلي پیښه هغه مهال وشوه چې د طالبانو رینجر د الینګار ولسوالۍ په نورلام سیمه کې د سړک د غاړې پر ماین برابر شو. بیان زیاتوي چې د دې برید د عملیانو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. اوس هم د یو افغان خبریال د مړینې دردونکې کیسه. د افغان خبریال عرفان الله کورنۍ مني چې هغه ترکیې ته پر لاړه مړ شوی دی. د هغه د کورنۍ له قوله وقته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو وروسته په افغانستان کې بیکاری عرفان اړ کړ چې له غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کړي. له خبریالانو او د رسنیو د ملاتړ بنسټونه بیا وایي افغانستان ته د دې خبریال د جسد د انتقال په اړه د لارو چارو لټول پیل کړی دی. د ازادي رادیو خبریال امید زهیرمل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
افغان خبریال عرفان الله چې وړاندې په افغانستان کې د ژوندون په نوم خصوصي ټلویزیون سره کار کوي په غیر قانوني توګه د کډوالۍ په لاره هدف ته رسیدو مخکې ومړ. د هغې د کورنۍ غړي وایي د عرفان الله له مرګه درې میاشتې وروسته تازه خبر شوي. د دوی په خبره عرفان الله غوښتل په غیر قانوني لارو له ایران ترکیې ته ولاړ شي چې په لاره مړ شو. د عرفان الله د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل هغه د جمهوري نظام له سقوط وروسته بېروزګاره شو او له همدې امله یې غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کړه. د عرفان الله د کورنۍ یاد غړي زیاته کړه وخت د طالبانو له رسېدو وروسته هغه په کور شو او ډېره هڅه یې وکړه چې یو کار روزګار پیدا کړي، خو نتیجه یې ور نه کړه تر دې چې اته میاشتې مخکې یې افغانستان پرېښود. د سرچینې له قوله د ترکیې حکومت د عرفان الله مرګ تایید کړی او ویلي یې دي جسد یې د ایران او ترکیې په پوله په وان ښار کې خاورو ته سپارل شوی دی. د عرفان الله د کورنۍ غړي د خبريالانو او رسنیو لملاتړو بنسټونو غواړي چې افغانستان ته د هغې د جسد پر علیک دولو کې همکاري وکړي. د افغانستان آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یانې مسؤل ظریف کریمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
خبره د هیوادونو ترمنځ د تر ډیره حکومت دخیل دی، خو زموږ بنسټونو هم خپل منځي خبرې پیل کړي. ګورو چې تر کومې کچې کولی شو شرایط برابر کړو.
که څام په ټولنیزو رسنیو کې د عرفان الله د مړینې په اړه بیلابیل روایتونه کېږي، خو کورنۍ وایي دوی ته ویل شوي چې هغه د سفر پر مهال ناروغ شوی و او له همدې امله مړ شو. وخت د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې سلګونه خبریالان بې دندې او لسګونه رسنۍ وتړل شوي. د نوی د معلوماتو پر بنسټ تیر یو کال کې 340 رسنۍ تړل شوي دي. نوی وایي د جمهوري نظام له سقوط وړاندې په افغانستان کې 1,346 خبریالانو فعالیت کاوه چې اوس مهال 80% بې دندې شوي دي. د افغانستان آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ په خبره له دې خبریالانو ډیرو یې وطن پریښی او ځینو یې بیا درنو کارونو ته مخه کړي. د عرفان الله کورنۍ هم وایي هغه د ښې راتلونکي په هیله افغانستان پریښود، خو له دې بې خبره چې دا سخت سفر به یې د ژوند وروستی سفر شي.
د یو افغان خبریال د مړینې دردونکې کیسه مو اوریدله. د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې له تیرو نږدې دو میاشتو راهیسې په مرکز اسدآباد او نږدې سیمو کې برېښنا پرې شوې ده. دوی وایي د برېښنا پرې کېدو له کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي او د هټیوالو او خصوصي سکتور پر اقتصاد منفي اغیز کړی دی. د کونړ د برېښنا رئیس دا ستونزه مني او وایي د حل لپاره د دوی هلې ځلې روانې دي. بیا هم امید ظهیرمل چې د دې موضوع په اړه نور تفصیل اوروي.
د کونړ ولایت مرکز اسدآباد او نږدې پرتو ولسوالیو وټپوره او پیج درې ځینې کلی چې د منعګي برېښنا کوټ ورغلي برېښنا روښانه کول له تیرو نږدې دوو میاشتو راهیسې تیار دي. د سیمې خلکو ازادي راډیو ته ویلي نه پوهیږي چې بنسټیزه ستونزه څه ده، خو د دوی په خبره له کله چې برېښنا پرې شوي بیا لا بېلو ستونزو سره لاسو ګرېوان دي. د کونړ یو اوسیدونکی ضیاءالرحمن سپینغر:
په ښار کې هم هټیوال جنراتورونه چالانه ای، په ښار کې چاپیریال ککړ شوی، لوګی دی، شور دی. بل خبره ده چې د خلکو په اقتصاد هم ناوړه اغیزه کړې ده. مخکې به هټۍ تر د شپې ناوخته پورې خلاص وي، خو سری ماښام ځکه بندیږي یا قلفیږي چې درنا مشکل دی.
د اسدآباد ښار یو بل اوسیدونکی عباسین سیلاب بیا وایي د برېښنا پرې کېدو د دوی ورځنۍ چارې ټکنې کړي او تر خوا یې هغه کارونه چې برېښنا پورې تړلي په ټپه ولاړ دي.
چې ډېر دوکانداران دي چې د همدې د برق په وسیله باندې چې دی د خپل کاروبار مخې ته وړي. خیاطان لکه چې راواخله، دا موبایل والا شو، دا برقین شو. ډېر دوکانداران داسې دي چې د برق د لاسه چې دی خپل کارونه په ټپه ودرېدلي دي او نشي کولی چې خپل کارونه مخته ویسي.
د اسدآباد اوسیدونکي عبدالتواب ژمن له طالب چارواکو غواړي دا ستونزه ژر حل کړي.
دا اسدآباد خاریان په ډیر مشکل او ستونزو کې وخت تیری. منګه په اسلامي امارت باندې غږ کوو، د بریښنا په شرکت او وزارت دواړو باندې غږ کوو چې د کونړ ستونزه تجدي وګوري او دا د ولسونو لوی مشکل دا درک کوي او دته د حل لار ولټوي.
د بریښنا رئیس شهاب الدین یاسر بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې په خلکو بریښنا پرې شوی، خدای لامل هغه شرکت ګڼي چې د منعګي بریښنا بند یې جوړ کړی دی.
کوم قرارداد چې حکومت قراردادی سره کله حکومت دی قراردادی هغه کم کیفیت معنی چې کارو هغه معنی دا کار نه شوی. په کار کې یو څه ستونزې دي. هغه ستونزې چې نه حل شوی برق د ماشینونو موږ ځانته نه شو حواله کولای. کله چې هغه ستونزې حل کې قراردادی نو برق موږ ته حواله کیږي. لکه قراردادی پوره شوی دی او برق ماشینان دوانه د کار لیدلې دي، چې هغه ستونزې موږ ته حل کی او قراردادی د ماشینان دوانه ورغه برابرې کی نو موږ ته حواله کیږي.
موږ هڅه وکړه چې د منعګي برېښنا کوټ د شرکت له مسؤلانو سره هم خبري وکړو، خو بریالي نشو. د منعګي بند برېښنا کارونه نږدې لس کاله وړاندې پیل شوي، خو څو ځله په کارونو کې د نیمګړتیاو او ستونزو له امله ودرېدل، تر دې چې د جمهوري نظام په وروستیو کې په ازمایښتي ډول له دې بند د برېښنا تولید پیل شو، خو اوس بیا درېدلی دی. د منعګي برېښنا بند د 2.1 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو د 1390 کال په لړم میاشت کې د ازادي راډیو لخوا د جوړ شوي راپور پر بنسټ چې د سیمې د خلکو او د ولایتي چارواکو له قوله جوړ شوی، د منعګي د برېښنا بند ډیزاین د 8 میګاواټ برېښنا د تولید لپاره جوړ شوی و. بیا کله چې پرې عملي کار پیلې ده، دا ظرفیت یې 2.1 کیلووات ته راټیټ کړی شو. هغه مهال هم د دې بند کارونو د کیفیت په اړه د سیمې خلکو او ځایي ولایتي چارواکو نیوکه درلوده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به د نجونو د نړیواله ورځ په مناسبت له ماشومو وزګارو نجونو سره چې د تعلیم پر ځای کار کوي زمونږ خبري اترې واوري. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې د توغندوی حمله په خبرګون کې ژمنه کړې چې د اوکراین ملاتړ ته به دوام ورکړي او د هیواد ته به د هوایي مدافع پر مختللي سیستمونه وسپاري. ښاغلی بایدن دا نوې ژمنه وروسته له هغه وکړه چې روسیې تیره ورځ د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ډیرو ښارونو توغندوی حمله وکړي. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې د خونړیو هوایی بریدونو د لوی څپې په پایله کې له کیف سره د دوامدار ملاتړ د ژمنې ترڅنګ ویلي چې روسیه به د هغه څه لپاره حساب ورکړي چې نوموړي جنګي جنایتونه او ظلمونه وبلل. بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر ښارونو د روسیې د توغندوی بریدونو غندنه وکړه او له هغو کورنیو سره یې خپله خواخوږي څرګنده کړه چې په دغو بریدونو کې خپل عزیزان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. سپینې ماڼۍ پرون دوشنبې په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر بایدن ژمنه وکړه چې د هوایي مدافعې د پرمختللي سیستمونو په ګډون به اوکراین ته هر هغه څه ورکړي چې دا هېواد له ځانه د دفاع لپاره ورته اړتیا لري. بایدن له دې مخکې په یوه بیان کې ویلي وو چې دغه بریدونه د هغې جګړې بشپړ او وحشت په ډاګه کوي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا پیل شوې ده. په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې متحده ایالات د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین پر یو شمېر ښارونو د روسیې د تېرې ورځې توغندوی بریدونه چې پوځي هدفونه نه بلکې نورې وران کړي او ګڼو ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې په کلکه غندې. بایدن ویلي چې دغه بریدونه یو ځل بیا د هغې وحشتناکې جګړې ښکارندویي کوي چې پوتین په غیر قانوني توګه د اوکراین د خلکو پر ضد پیل کړې ده. د اوکراین د بیړنیو چارو وزارت په وینا د روسیې په دغو هوایي بریدونو کې چې د اوکراین په لویو ښارونو کې پر تاسیساتو او د استوګنې پر سیمو شوي لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او 115 نور ټپیان شوي دي. دغه راز ټاکل شوی وه چې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په بیړنۍ غونډه کې د هغه پریکړه لیک پر مسودې بحث وشي چې پکې په دې وروستیو کې د روسیې هغه اقدام چې له خپلې خاورې سره د اوکراین څلور سیمې ملحق کړي غندل شوی. خو پر دغې غونډې ډېر ژر د لویدیز لخوا د اوکراین پر ښارونو د روسیې د هوایي بریدونو غندنو سوری وغوړو.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونه کې واوریدل نن د اکتوبر 11 ده د ماشوم نجونو له نړیوالې ورځ سره برابر ده. ملګری ملتونه هر کال دا ورځ په ټوله نړۍ کې لمانځي. د دې ورځې د منځلو هدف د نجونو ماشومانو تعلیم ته پاملرنه او د نجونو وده ښودل شوې ده. موږ په همدې پلمه په افغانستان کې د ماشوم نجونو پر وړاندې ستونزو ته کتنه کړې ده.
دا د هیواد په سویل ختیځ غزنی کې نه کله نه حمیده ده. د مور او پلار مشر لور او د خپلې شپږ کسیزي کورنۍ سرپرستی ور تر غاړې ده. لسونی د بوټانو په رنګ تور شوي خونځي پریخي او دلته د سړک په څنډه کې له سهارا تر ماښام بوټان رنګوي. لا ماشوم د خو د ژوند چارو دومره ستړي کړي چې ژاړي او خپل کیسې را تکوي.
چی میخوای از دولت چی میخوای برتان چی کمک
خاله
میخوای مکتب بری درس بخونی
کوکا کی ما مکتب برو بدن مادری چی بخورم پیادر کارم چی بخورم کرای ابلی چی تو خونی.
دا یوازې حمیده نه ده چې د کورنۍ د سرپرستۍ د درانه پیټي وړلو ترې د ماشومتوب خوبونه اخیستې دي. د حمیدې په څنګ کې ناسته شپږ کلنه ملالۍ هم بوټان رنګوي او مجبوره ده د کور د لګښتونو پوره کولو لپاره پیسې وګټي.
د لګښتو رنګ ده د بیا ګښتونه رنګ د ورځې سره غواړي د بیا مور ته ورکوم هغه روزانه کوي دلته موږ کوم پوښتنه باد کې
د ماشومان ستونزې او د پیسو ګټلې یوازې د بوټانو پرنګولو نه دی ورټول. د غزنی په گاوند روزګان کې د لاسي کرچې تر شا یو 14 کلن ماشوم ولاړ دی. هغه چې خپل نوم شمس الدین خي په دې واړه عمر کې د یوې دولس کسیزې کورنۍ د سرپرستۍ مسؤلیت ورته ترغاړې دی نو ځکه یې زده کړې پریخي او کار ته یې مخه کړې ده. هغه وایي د کورنۍ مشرانې په جګړو کې له لاسه ورکړل. په تیرو شلو کلونو کې د هیواد د نورو سیمو پرتله په سویل کې د جګړې میدان ډیر تود و نو ځکه دلته د کورنیو مشرانو وژل شوي او اوس یې ماشومانو ته د کورنیو د سرپرستۍ مسؤلیت ورپاتې دی.
شنیان په سیدی دغه غواړي بل خواري نو ستبدا بدای کی وصل 200 مور غټه دي ساراس مخسند نو دلې کو بل په مارکیټ کې راځي سو دلې په ګاډي کې د مارته ګرځو خرڅو د ورځې 200 یا 300 مور غټه
دیار لسکلن محمد معصم یو له غودی پلار او مشوروري جګړي زنی واخیستل او دی مجبور شو چې زده کړې پریک دی او کار وکړي
ډیر راته سخته ده ډیر زړه راته لږ دی ځکه چې دلته یو د یو خاصه خزمشته شار کښنې دی لړی څوک نه پرېږدي حکومت مو لړی نه پرېږدي کاروبار نسته نو موږ غواړو چې د کاروبار زمينه حکومت مشته برابر کړي او سم ځای راته وټه کړي او سم ځای راته جوړ کړي موږ هله د خپل کاروبار وکړو خپل عیال ته یو نه پکا برابر
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د روان کال په اگست میاشت کې په یو راپور کې د افغانو ماشومانو وضعیت بد خودلی و. دغې ادارې ویلي وو د افغانستان څه باندې 15 میلیونه وګړي د لوږې له خطره سره مخ دي او څه باندې 14 میلیونه ماشومان دي. د هیواد په شمال بغلان کې 12 کلن عثمان چې ښوونځي ته نځي او ټوله ورځ په بازار کې او سړکونو کې کباړ ټولوي راته وویل ډېر کله د شپې له خوا په لوږه ویده کېږي
غرمه خو بیخي مړی خو نه خورو سهار خو چېر خورو بیا بل ماښام خورو ماښام خو کله کله نه شي دغسې ویده غرمه چې نشته چې وخورو
قسمت الله په بازار او سړکونو کې د کباړ په ټولولو کې د عثمان ملګری دی اغه هم خوانځي ته نزی او لدی لري پیسې ګټي قسمت الله وایي چې د ورځې مو کار وشي خو خړو لپاره څکور تړو کنش په پنهار ویدو کیګو
ورته دې کار نه خمه زړه شین سوې به خپله تک زور شوی دی مجبور انده کار کوم بلکې بل دنده خونه رته سیخي دا ګایګه وخت دا غره کنش پیره زی جو وس مون کار نه وکړای دا کور د کارو کو خو کور د سامان وړو کنه وی به زغره کم د به ود شور سره
د بغلان په گاوند کندوز کې د لسکلن جاوید پلار هم ترې جګړی اخیسته هغه اوس د کندز په بازار کې پلاستیکونه خرڅوي وایي خونځي ته د تګ ډیر شوق لري خو د شپږ کسیزې کورنۍ د لګښتونو مسؤلیت ور ترغاړې دی او باید کار وکړي
مکتب ته شي نسته چې ولاړ شو دا د شمه نه ست کور د پاره شمه نه ست چې و شي وای ځتلم
شپږ کلن عبدالهادي بیا په همدې بازار کې لاروي او تیریدونکو موټرو ته د سپیلنو یو دود کوي ورلا سونه یې پسکرو تور دی او دود وهلې دی هغه حکومت د مرستې غوښتنه کوي
نو دا پیغام چې موږ سره کومه کوکې نه کور کې نشته نو دا غریبین نه مکتب نو غریبین نو غریبین کور کې نشته
وکلن بنیامین بیا لخ په پلار ګلمندې وای پلار ایران ته لاړو هلته بل واده وکړ دا کورنۍ مسؤلیت ما ته را پرې خود او دا چې زما د زده کړو وخت دی را باندې خراب کړ هغه وایي زه د ښوونځي او درس ویلو په ځای دلته په بازار کې بوټان رنګوم
قدر م رفته او نو ایران او نو د ایران او خودش زنګ گرفته اما خود مفصله است وخت درس مسته او نو ما باید رنګول نکنم ما باید رنګول نکنم وخت درس مسته ما باید درس بخونم
وقت د طالبانو لبیا زل ستنیدو وروسته ګڼ کاروبارونه په ټپه ودرېدل سوداګری کم شوه ازینی خلک چې په خوای په دولتي یا غیر دولتي بنسټونو کې کارونه کول بیکاره شول همدارنګ په بهر کې د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېدل او له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمیدل په افغانستان کې بیوزلی نور هم پراخ کړه د بیوزلی زیاتېدو هغه ماشومان چې وړاندې خونځي او تتلل اړ کړل چې د درس ویلو په ځای کار وکړي څو د کورنۍ لګښتونه پوره کړي دولس کلن میوان په چاریکار خار کې په یو لاسي کراچۍ کې ترکاری خرڅوي وایي په تیر نظام کې خونځي ته تللو او په ټولګي کې د لایق شاګردانو لډلې و خو اوس د دې لپاره چې پلار سره مرسته وکړي خونځي پریخي او کار کوي
کراچی ده د کراچی ترونی بونجا نګم څه هر رس کار چې ارزان باشه مې ا دورو طالبو پېښه طالبو په درم کور د مایته د ګروپ جنو پېښه طالبو د ګروپ دی
په همدې خار کې نه کلن بشیر چې په دویم ټولګي کې وو او اوس خونځي ته نزی وای
پلاستیک مې چې نوم واسه ختان ده مې باندې ما خانه مې سيزن و دې کدن نه چیز یا شای سلاس سلفتی نه سالنه تنسی دا کار واسه
د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان د ټولو ماشومانو نه 15% سخت کارونه کوي. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د 5 کلونو ښکته 1 میلیون ماشومان د خواره ځواکۍ سره مخ دي او څه باندې 15 میلیونه ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي.
نن د اکتوبر 18 د ماشوم نجونو نړیواله ورځ ده او تاسو په دې اړه د ځانګړی راپور اوریده. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمایي کې